سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بچې شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې دی چې احمد ساروان پکې ستاسي کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیل کیږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوڅ پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت د ویاند زبیح الله مجاهد د روسیو څرګندونو په ځواب کې د خبرې کړې دي. ښاغلي مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې ډیره دي. میرمن بلوڅ وویل د پاکستان ضد اتروسانو د فعالیتونو مخنیوی د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څو ځلې منلی دی. د طالبانو د حکومت استخبارات دا کوي چې په تورخم بندر کې ډېر تاریخي آثار موندلي او ضبط کړي دي. بختر خبري اژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قول خبرو کوي چې نوموړی وایي د تاریخي آثار پیوي او باروړونکي لاره کې په ډېر مهارت ځای په ځای شوي وو. اژانس د جزئیات له ورکولو پرته یادونه کوي چې قاچاقبران غوښتل د آثار ګونډي هیواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپله تېره واکمنۍ کې د بامیانو د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي آثار او لرغونی آثار لمنځه وړي وو. خو د طالبانو چارواکي ادعا کوي په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قشاق د مخنیوي خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې د سه کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د 233,000 ماشومانو په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته و مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوارځواکۍ د اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د تېر جون میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېر 3,000,000 او 2,00,000 ته رسېږي او د هغوی اکثریت تر 5 کلونو کشر ماشومان دي. د نګورو قرباغ اوسیدونکي نن د دې بیلتون پالیسي مې په مرکز کې د آذربایجان له لوري د لاچین د هلیز د بندیدو پر ضد مظاهره وکړه. لاچین د ارمنستان او نګورو قرباغ ترمنځ یوازینی ځمکنۍ لار ده. د آذربایجان د سرحدي چارو دولتي ادارې د سشنبې په ورځ ویل لاچین د هلیز د تلاشۍ پوستې او روس له هغې بند کړه چې د سره صلیب په موټر کې له ارمنستان څخه د بیلابیلو موادو د قاچاق راپورونه یې ترلاسه کړل. د ادارې ویلي چې د تحقیقاتو د تر بشپړېدو پورې به دا لار بندوي. د اقدام د ارمنستان په خوره کې د ساري نګورو قرباغ سیمې د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ارمنستان حکومت وایي چې دا سیمه د خوړو له کمښت سره مخامخ ده. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنګلادیش په وړاندې په لومړۍ شلوریزه لوبه کې خپله توپوهنه بشپړه کړه او 145 منډې یې وکړې. دغه سیالۍ چې د کابل په وخت تر ماسپښین وروسته 4:30 بجې پیل شوې وه پچه یې کوربه لوبډلې وګټله او توپچونه یې غوره کړه. په افغان توپوهونکو کې محمد نبی ساحل نیمه سلیزه ووهله او 45 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی 3.5 او نجیب الله زدران 3.5 منډې وکړې. د بنګلاديش په توپچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یو وکټه واخیسته. کوربه لوبډله د هدف ترلاسه کولو په موخه توپوهنه یې پیل کړې ده.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه او د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه وړاندې کوم چې د انارو په باب ده. په دې خبرونه کې په د انارو د نیالګیو د ایشودو د دې خوندورې میوې د پالنې او روزنې په باب زیاتې خبرې کوو. انار داسې میوه ده چې په افغانستان او شاوخوا هیوادونو سربیره د امریکا په شمول په ګڼ شمېر هیوادونو کې کیږي. د انارو د ونې په اړه ویل کیږي چې له 5 تر 10 مترو پورې لوړېدای شي، خو شایي په مختلفو سیمو کې د انارو د ونې لوړوالی تفاوت ولري. موږ په دې خبرونه کې په دې شخیږو چې انار په کومو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي، څه ډول هوا ورته مناسبه ده، انار څومره ډولونه لري، ولې د کندهار او تګاب انار نسبت نورو سیمو ته ډېر مشهوره دي، د انار ونه څومره اوبو ته اړتیا لري، څنګه خپل انار له مرضونو او آفتونو ساتلی شو، د انارو ونه په څومره وخت کې په حاصل راځي او او که تاسو درن اوریدون کې هم پښتنی لري په دې سربیره نو کولای شي له موږ سره تماس ونیسي ورسره به د ټلیفون شمیره او د واتس اپ شمیره اعلان کوم. خو لمړی به میلمنو ته ورشو. زموږ میلمانه دي ډاکټر پوهنجار مختار احمد فیض چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد دی. همداراز پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد دی. دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو منتظر اوسئ. وروسته به د ټلیفون او واتس اپ شمیره اعلان کوم. خود فیسبوک له طریقه اوس هم کولای شئ چې خپل نظرونه راوستوي facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. لومړی پوهن صاحب سمدی، تاسو راته وایئ چې د انارو د روزلو لپاره د افغانستان کومې سیمې ډېرې مناسبې دي؟
لومړی سر کې محترم سروان صاحب، تاسو ته د کندهار د کرنیز پوهنتون وستاس ګرانو بڼوالانو او ریدونکو ټولو ته خپل د زړه له کومې نیکې هیلې او سلامونه. په افغانستان کې د انارو د روزلو دپاره په لومړي سر کې د کندهار ولایت، کاپیسا، د هلمند، د نوزاد ولسوالۍ، د کابل د سروبي ولسوالۍ، دا رقم په ننګرهار کې د خوګیانی ولسوالۍ، په فرا کې بیا مرکز او اناردره او درابات او په سمت شمال کې خصوصا په خلم په بلخ کې د خلم د هغه سیمې دي چې په دې سیمو کې انار په ډیره کچه تولیدیږي. خو یو ټکی باید اضافه کړم چې د افغانستان انار موږ پر سلو برخو وویشو. 50% د افغانستان انار په د کندهار په ولایت کې تولیدیږي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب مختار احمد فیض، په د انارو ونه په څو وخت حاصل راځي؟ او دا هم راتوه چې د انارو ونې نیالګي شو دل کیږي، تخم لري که څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا راتوه چې موږ په کوم کې او موږ په کوم کې څنګه دا انارو پر بابا له څو چې انار تقریبا د نړۍ په کچه باندې د 500
ډاکټر صاحب فیض او بخشی د ساسي د اواز کیفیت ډیر ښه نه دی. فکر کوم چې تاسو له مایک نه خبري کوئ که څنګه چل دی، که یا خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ چې ژغ مو واضح سي. بله، او دا به ښه سي.
اوس
ډیر ښه سو، مهرباني.
انار ما ویل چې هغه په نړیوال سطح باندې یو پیژندل شوی میوه ده چې تقریبا د 1500 زیاتې ورایتیانې لري د نړۍ په سطح باندې. خو څو مخصوص ورایتیانې دلته په افغانستان کې چې هغه هم د نامعلومو ادرسونو څخه راوړل شوي دي، ولې خواصو د بوتانیکل خواص یا کم چې د دې نباتي خصوصیات دي په سي ډول باندې تر اوسه ندی کشف شوی، ندی واضح شوی، بزګرو ته تر اوسه سم په سي ډول واضح نه دي. انار په شرایطو پورې اړه لري، په خاورو پورې اړه لري.
یعنی زما سوال دا و چې د انارو نیالګي شودل کیږي په کوم وخت کې شودل کیږي؟ چې
راځو ان شاء الله راځو دا موضوع ته راځم. انار چې دی هغه د نال دغه څخه تکثیر کیږي، یعنی د تخم د لار څخه دینه تکثیر کیږي، په غیر زوجي شکل باندې د دې تکثیر کیږي. د دې کلهسته موږ واخلو په خاور کې اکسیرو یو کلن او دوه کلن نالان د دغه تولیدي او بیا نال کوله سم ځکه ته انتقال کو. معمولا هغه وخت چې دی په فعال وته کې موږ کوله سوچ د دې نالان یا لښت خاور ته انتقال کو او بیا د پسرلی په اوایلو کې یا د پسرلی د راتګ څخه لاس پنځله سره د مخکې ته انتقال کو او بیا د دې څخه درختي جوړیږي، باغونه جوړیږي. نو کچيري د خاورې حالت ورته برابر دي. انار کچيري یو کلن یا دو کلن دي، دې هغه کال باندې نشان دي. خو زموږ دهقان ورونه داسې یو ستر اشتباه کوي چې چې د انار په منځو کې دوی کښتونه کوي. یو خدا چې انار په صحیح ډول په کوم فاصلو چې په هغه فاصلو باندې هغه فاصله دي نه مراد کړي، او بل دای چې هغه په منځ کې دوی کښت کوي. دغه کښت د دوی انار دې ته سو کوي چې بل اخر شپږم اووم کال دی ته اصول ورکړي، ولې کچیرې دوی په صحیح ډول باندې روزنه او پالنه وکړي په اول کال باندې
ډاکټر صاحب فیض به وروسته به په دې خبرې کوو چې څنګه کولای شو چې له خپلو انارو ښه حاصل واخلو. له پوښتنې مطابق که ځواب راکړي ډېر به خوشحاله سو. کور دی ودان پوهان صاحب سمدی، مخکې مو د سیمو یادونه وکړه که اوس دره ته وایست چې په څه ډول هوا کې انار ښه حاصل ورکوي. تاسو اشاره وکړه د افغانستان په مختلفو سیمو کې انار کیږي، له سروبي رانیولې تر کندهار او تر کاپیسا او کومو کومو ځایونو پورې. د دغو سیمو هوا ته که اوس ګورو ډېر فرق لري. کندهار توده هوا لري، سروبي سړه هوا لري، کاپیسا هم همداسې. نو څه ډول هوا ورته پکار ده او په څه ډول هوا کې ښه نتیجه ورکوي
انار؟ په د خپل ارسي خواصو پر حساس باندې د نیمه استوایی میوه څخه ګرم کیږي. یعنی په دې مفهوم انار په هغه منطقه کې په هغه سیمه کې ښه حاصل ورکوي چې دوبه یې ګرم او نمایي فاصله یې اوږد وچ او ژمی یې نسبتا سوړ وي. که موږ تیز دغه منطقه وګورو تقریبا خصوصیات یې سره مشابه دي. اوس مثلا کندهار چې دی شپې څه ناڅه ژمی سوړ دی، هوا یې یخه ده خو ډېره یخه نه ده، ولې دوبه یې ګرم دی، وچ دی او ډېر اوږد دی. اوس که سروبي وګورو، دا بیا دغه دی ژمی یې نسبتا یخ دی، ولې دلته بیا دغه هغه د انارو هغه ډولونه چې په کندهار کې روزل کېږي بیا دغه انار بیا په سروبي کې نتیجه نه ورکوي. بیا د هر انار دپاره د ده اقلیمي شرایط، مثلا په تګاب کې موږ بېدانه انار لرو. په تګاب کې موږ یو انار لرو چې په نامه د تګاب چې پوست یې ژر سپین رقمه دی، ولې دانه یې څکه توره ده، دغسې ده لکه وینه غوندي. دا د دې هدف دی چې د هرې سیمې دغه اقلیمي شرایط یو د بله سره فرق کړي. ولې دا درته وایم، په هغه ځای کې چې هلته په ژمي کې د تودوخې درجه منفي شل درجې سانتي ګرید ته، یعنی منفي څوارلس درجې سانتي ګرید ته ورسېږي، هلته بیا انار بالکل وده نشي کولی. په هغه ځای کې چې هلته د تودوخې درجه په ژمي کې ډېر سړه کېږي نتیجه نه ورکوي. مثلا خولم کې هلته په ژم کې کله ناکله هوا دومره سړه شي چې مکمل ټوله انار د منځه ځي، خو بیا بزګر څه کوي په دغه کې په خولم کې او په یرات کې بیا مخکې تر دې چې ژمی را ورسېږي دا انار تر خاورو لاندې کوي. په دې خاطر چې د ژمي د دغه څخه د یخوالي څخه وساتي. دا نو بیا په اقلیمي شرایطو پورې اړه لري. مثلا په دغه کې په ننګرهار کې په خوږیانۍ کې د لیدلی وځي یا د اورېدلی وي، هغه منطقه ده چې د سپین غره په لمنې کې هلته بیا اقلیمي شرایط هوا یې نسبتا سړه ده. او مثلا د فراه ولایت د کندهار ولایت دی، دلته باید په هغه سیمو کې چې د دوبي تودوخه یې تر اته دېرش درجې کمه وي هلته اته دېرش درجې د سانتیګراد څخه انار ښکلی رنګ نه اخلي، دانې یې ښه نه پخېږي. نو د دغو شرایطو اقلیمي شرایطو افغانستان خو داسې دی چې د ساحې یو د بل سره توپوګرافي یو د بل سره فرق لري، ولې یو تعداد شرایط دي چې موږ هلته بیا د نیمه استوایي نباتاتو دپاره زمینه د کرول هلته مساعده ده. اولی انار یو شوالی لري چې هم د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دی، هم د مالګې په مقابل کې مقاوم دی، ولې غټ خطر د سړې هوا دی چې هغه سړه هوا چې په ژمي کې تاوان ورته رسوي چې د منفي څوارلس څخه باید ټیټه نه وي. که منفي څوارلس بل د منځې وړي څنګه څه زخمي کوي، که منفي شل سو مکمل هېڅ هلته وده نه شي کولی. نو د داسې شرایطو په پاملرنې سره باید بزګر وګوري چې سیمه څنګه ده، هغه دا سیمه نتیجه ورکوي. مثلا بعضې خلک دي په کابل کې هم انار لري، ولې دا انار یې تروه دي، نه پخېږي، خپل خوند لاسته نه شي راوړی.
بله صاحب، ډېره مننه پوهن صاحب سمدی. ډاکټر صاحب فایز، د انارو نیالګي باید په څومره فاصله کې کېښودل شي؟
د انارو نیالګي دا د خاورې په شرایطو پورې او کله د اړه لري. مثلا انار معمولا د دې د فار چې کوم ایدیل یا هغه مناسب اندازا ده هغه 15 په تلور کې ده. اوس ځین خلک په دې عقیدای وایي چې د ګرمي انار سوزي، ګرمي اسکل انار نه سوزي، یا د بلګونې سوزي اسکل نه سوزي، ډیره ولاړ شي درې په درې کې کښېږي. خو په دې وخت کې انار کېږي، مګر ګڼ شمېر نور مشکلات بیا پکې کېږي. انار باید څلور په پنځه کې کښېښول شي، د درختو درخت تر مابین فاصله څلور متره او د کټارون تر مابین فاصله پنځه متره ورکول شي. په دغه وخت کې ښه ایریشن هم لري، ښه تحلیه هم اخلي انار، او دغه د انارو میوې ته بیا کوم تاوان و زیان په دغه مسایلو کې نه رسېږي. اما که دوی وایي چې زه کله درې په درې کښېږم یا څلور په درې کښېږم، زما په یو جریب ساحه کې ډېرې درختې راځي یا ډېر بوټي راځي، اما په هغه صورت کې بیا د انارو ونه لږ میوه کوي. مثلا که ته پنځه په څلور کښېږدې، یو انار کېدی شي شپېته انار ثابت ونیسي، او که ته څلور په درې کښېږدې، درې په درې کښېږدې، بیا یو انار ونه چې ده هغه دېرش یا پنځه دېرش انارو څخه اضافه ثابت نه شي روزلی او نه ساتلی شي.
بله صاحب، ډېره مننه ډاکټر صاحب فیض. پوهن صاحب سمدی، مخکې تاسو ویل چې انار د وچکالۍ په مقابل کې هم مقاومت لري، له دې دا معلومیږي چې ډېرې اوبه نه غواړي. که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې انار څومره اوبو ته ضرورت لري او په څومره فاصله کې باید انار ته اوبه ورکړو؟
مخکې ما ویل چې مثلا انار یو د هغه میوې څخه دی چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري، او د انارو د اوبو کولو دا فاصله بیا وایم چې په څو وختو کې هغه مقدار باندې بیا د یقین نه پوهېږي چې څه رقم کېږي. د لسو ورځو په موده کې په واټن کې که دوی ورته اوبه ورته ورکړي، دا ډېره ښه ده. ولې په انارو په اوبو کولو په سیستم کې مهمه دا ده چې دوی باید آبیاري منظمه وساتي. داسې باید ونه کړي چې یو هفته بعد می اوبه ورکړي، بل افلای بیا لس ورځې بعد اوبه ورکوم، بیا یو هفته پنځه ورځې بعد ورکوم. دغه غیر منظمه آبیاري د دې باعث کېږي چې مخکې ما درته وویل چې داسې یو بعضي غیر میکروبي یا فیزیولوژیکي ستونزې دي چې د دغه څخه را پیدا کېږي چې انار چوي. کله انار تږی شي، کله انار ډیر رطوبت ولري یا ډیر لندوالی ولري، چې دغه د انار د چاودېدو چې دا یو ډیر غټ مشکل دی په انار کې را پیدا کېږي. نو په دې خاطر چې انار کله ناکله کولی سوی دي تر دولسو ورځو پورې لا هم انار ته چې اوبه ورته ورسېږي، ولې خو که په دولسو ورځو کې اوبه ورته ورکوي، دا باید هر دولس ورځې باید اوبه ورته ورکړي. ولې کله ناکله خو بیا داسې وي، نو مثلا کلایمیټ چینج، اقلیمي تغیرات، یا هوا ډېره ګرمېږي. مثلا نسبت وه که موږ لس کاله مخکې وګورو، اوس وګورو، دا اقلیمي تغیرات هم پر دوی باندې منفي اغېز کړي. ولې دغه منفي اغېز په نظر کې نیولو سره باید د اوبو کولو دغه دفعات وختونه چې هر څومره کوي، که و ورځې کوي، که اته ورځې کوي، که نه ورځې کوي، که لس ورځې فاصله کوي، په انارو کې باید دې ته متوجه وسي چې دغه د اوبو کولو فاصله باید منظمه وسي. زما باغدار وروره، باید داسې ونه کړي چې یو وار یوه هفته بعد وکړي، بیا زه ورکې که اوس خو مې ونه سو، نو لس ورځې بعد یې وکړم، بیا اوس خو نه وله دغه اوس خو بېکاره یمه، راځه شپږ ورځې بعد یې وکړم. نه، چې دغه بیا ډېر زیات ستونزې پیدا کوي.
بله، ډېره زیاته مننه. زموږ یو اورېدونکي عمران محمدي هم دا پوښتنه کړې وه چې انار درته کوم وخت اوبه ورکول کېږي. دا تاسې پوهن صاحب ځواب ورکو، او دا ستاسې خبرې فکر کوم چې په ځینو نورو بوټو باندې هم صدق کوي. مثلا ما خپله په کور کې تجربه کړې دي، د کور دا زینتي بوټي یو وخت مې اموخته کړي دي چې په اونۍ کې یو وارې اوبه ورکوم، ډېر ښه وي. بیا مې کله یېر شوي وي، لس ورځې وروسته بیا مړاوي وي، بیا وروسته لس ورځې وروسته چې اوبه ورکوم تر تازه وي. نو یعنی عادت هم تر یوه حده پورې رول لري، او سربېره پر دې چې هوا نقش لري. ډاکټر صاحب فیض، انار هم طبعا چې د نورو نباتاتو په شان امراض او آفتونه لري، که په دې اړه خبرې وکړي عام مرضونه څه دي؟
بالکل، انار د نورو میوجاتو په څیر یا د نورو نباتاتو په څیر باندې تر مرضونو په دې کې آفات ډېر راځي. ډیر افات منځ راځي. د کندهار په سیمه کې چې موږ کم سدي یا مطالعه کړې ده د انار په برخه کې، په انار کې څلور عمده ستونزې موږ راایستلې دي د افات پر برابر. یو د هغو څخه کله چې انار پر ګل ووځي په دغه وخت کې دی شفته کوي، چې دا یو افات دی. اکثرا انار چې دی هغه ډېر متضرره کوي، خو که چیرې مثلا دفه ونیسي، کنټرول یې ونیسي، نو اول ګلان ټول د دې باعث کېږي چې د شوکې له عمله څخه ورژېږي. دوم چې کله انار جوازوارو سي، دوی د بورر په نامه باندې چینجی کوي، دغه د انار میوه یا په تاج کې او یا په څنګ کې سوری کوي. کله چې سوری کړله هغه انار نور غټیږي، خو بیا چې پاینده کې هغه مات شي هغه ټوله پام یې وروس. دریم افات چې انار کوي هغه چې د دېش کولو ته یوه یوه نیمه میاشت پاتې، مچ یا فروټ فلای عمله ورباندې کوي. مچ صرف د خپل عادت مطابق هغه انار چې غټي تبانې پوس نازکي هغه سوری کوي. کله چې سوری کړل بیا د هغه څخه وروسته د دوهمې افاتو ته لاره برابرېږي. دوهمې افات لکه مثلا دغه سپروفایټیک فنګسونه دي چې بالاخره هغه انار ورسوي، اوبه ورته خوېږي او له منځه څخه ځي. دا هم په ساحو پورې اړه لري او همدارنګه په علاقو پورې اړه لري چې کومه علاقه اوس بیا وچې مونځکې چې دي هغه هېڅکله افیټ نه کوي یا شفته نه کوي. هغه باغونه چې ګڼې یې په لوندوالي نسبتا د ریلیټیو هیومیډیټي ډېرې، هغه کې بیا شفته زیاته کېږي. خو دلته بېرته خبره زیاته راځي کېږي چې فاصله دې مراد کړې یې بیا په هغه بوغو کې د دغه افیټ یا شفتې تاثیرات چې وي هغه کم وي. او څلورم عمده افات چې دی اغه د انارو د تنیا ورشه چنجي دي چې اغه ته وایټ ګراب وای یا سپین پنس چنجي دي. دغه د انارو رشه خوري او بل اخره اغه انار چې د سر د خواته څخه جوړواله شروع کوي تنیا او چیزه او بل اخره اغه درخته لمند څخه دي. دا هغه څلور اوګدا پتون اغه څو انار به خیر زیات اپتون لري خپل د پکندار کې. دغه څلور اومدا پتون دي چې هم بزګرو سره لاس ګریوان دي. او یو بل ډول باکټریایي ناروغي ده داغم په انارو کې ځکه راوخات د کیږي. دغه د انارو درخت چې دی هغه د سر د خواته خجړیږي، بل اخره لوڅیږي او دغه شکل باندې د درخت چې ده هغه تر پای پورې لڅي او لمند څخه ولار شي. خو خوشبختي دا ده په داسې مکه ما چې د دې مرز کوم چړنه کړی ده، یو وخت د هین په مرشا په یو کلی کې دا بکټریایي مرز تیر شو. بل اخره دا داس مرض دي چې هغه به بالکل بیا د غانار مطلقاً په داسې مکه بیا نه کوي، ځکه دا مرض بیا لته یو بومي شکل اخی دی انار و دي نه پرځي. نو ما بیا پښتنه ځینې وکړل چې مطلب په افغانستان کې په ځینې باغو کې دا شی د تلسو دي بیا مو ټریټمنټ ته کړی دي سمسو دي. نو دلته ولې دا شی یو حالت نه راځي؟ دا ویل چې په کندهار کې د غدشتې او د ورځې د حرارت درجه چې د هغه ډیر تفاوت لري، په دا واجب باندې دا بکټریایي مرض دی هغه سرایت نشي کولای او روش نشي کولای. ولی یو څو نباتات کولای شي چې لمن څخه یوس.
بل ډاکټر صاحب فایزیوبل پوښتنه بل تاسو څخه کوم. تاسو وویل چې آفات او مرض فرق لري. تاسو ویل چې د کندهار په انارو کې آفات ډیر دي خو مرضونه نسبتا کم دي. فرق سره د دې لپاره چې خلک پوه شي چې آفات څه شته وایست او مرض څه شته وایست ونه
و په علمي لحاظ باندې آفات یا پیست دې ته ویل کېږي چې کله هر فکتر په نباتاتو کې تر 50% اضافه زیان واړوي، د دې لپاره موږ د پیست یا آفات کلمه کاروو. هر هغه عامل که په نباتاتو کې تر 50% اضافه زیان واړوي دې ته پیست ویل کېږي. یعنی پیست یا آفات یو عامه کلمه ده چې موږ کاروو. خدا پیست کدی چې بیولوژیکی وي، کدی چې نن بیولوژیکی وي. آفاتو یا حشراتو ته په دې خاطر باندې ځنګلي سوي دي پیست یا آفات چې هغه په لږ وخت کې ډیر سرایت کوي. ولی ډیزیز چې دی ډیزیزم کدی چې پیست که چیرې مثلا د ناروغي یو عامل تر 50% اضافه قصاره په نباتاتو کواړي، بیا موږ ورته وایو چې دا هم یو آفات دی. یعنی آفات داسې یو عامه کلمه ده دا چې خاص حشرات ته ځنګل شوی ده. هغه تر نورو نن بایولوژیکل او تر ډیزیز تر دې ده هغه دغه حمله او خساره د ځان زیات دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. پوهان صاحب سمدی، که اوس د انارو پاللو ته راشو، انار باید څنګه وپالو، شاخه بوري څنګه وکړو؟
ډیره مننه. زه مخکې درځم چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم. استاد واقعا ډیر ښه شیانو ته اشاره وکړله، چې دا د انارو د چنجي او د انارو د مچو دا شبیشاک یا شپته چې ورته وایي، او دا د ریشو هم دا یو چنجی دی چې هماغه خوري. خو زه غواړم یو ټکی دلته اضافه کړم په دې کې، چې په ټولو کې ډیر زیات خطرناک چې واقع کیږي او بزګر دا هغه په کنټرول کې عجز پاتې دی، باغداران چې هغه سره کم کنټرول کې دا انارو دا دغه پروانګه کچې د دغه چنجي چې هلته زی دا د انارو دغه تاج چې دی، انار کده چې وګوري داسې سرچپه پروت دی، او دغه دغه چې دی دغه تاج چې دی په دغه کې دغه پروانه راځي خپل اګیا چې بیا د اګې چې په دغه چې سو په وخت لارواسه او لاروا به زمي وزي، دا چې سورې کوي بیا نور میکروب داخليږي. نو د دې لپاره د دوا کنټرول ډیر ستونزمن دی. په دې خاطر ته نشي کولای چې معلوم پاش نو تر هر اناز لاندې ونیسي او د تاج دوا پاشي کی. نو د دې د کنټرول لپاره که چې دا زما مسلک نه دی، زه په دې کې کومه خاصه مداخله نه کوم، خو ولې دا وایم چې دوی تر کې دا غزما تجربه څه چي دی. نو یو دا د چترامون ورته وای او یو بیا تلاک ورته وای، چې دا که بزګر خپل په باغ کې د دغو دوو شیوو څخه استفاده وکړي، دا به ډیر په دې په کنټرول کې به د دې مرض په کنټرول کې به ډیر کومک ورسره وکړي. رالو د انارو د پالونو د لپاره مخکې استاد اشاره وکړله، انار موږ په دوه قسمه باندې، مثلا بعضي خلک داسې دي چې د انارو کلمې را اخلي، دا هغه وخت چې انار د استراحت په حالت کې سي، نو کلمه را اخلي، یو کلمه کلمې یاد وکلمې کلمې کولای شي چې هغه را واخلي په دغه کې په مخکې تر دې پرې چې په ژمي کې سرلۍ راشي، دوی په دالو کې یا هود کې نظر په سیمه کې پارخ کوي، دلته انار کښېنول کېږي. انار په داسې کوم وخت چې تاسو انار کښېنواسئ، د اول دغه کښېنولو دپاره یو داسې ژورغالی باید جوړ شي چې حداقل 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 شپېته په شپېته کې خو باید وي، یا مستقیما کلمه کښېنول کېږي، یا کلمه په نرسري کې کښېنول کېږي چې دا کلمه ریشې وکړي. کوم وخت چې ریشې وکړي، یو کلمه کلمه چې شش کال د کښېنول، بل کال په دلو یهود کې دا راباسي، یا یوه کلمه مخشه داده چې باید یو کلمه وسي. کوم وخت چې دا د کښېنول دا کلمې په کوریي کې باید کم تر کمه پرې یو سل سانتي باید دې واده کړی وي. کوم وخت چې دغه اول سر چې دا کلمه چې ته کښېنوي په باغ کې، دا باید د مځکې د سطحې څخه لوړ، دا باید په اتیا سانتي متره باندې باید دا قطع شي. انار چې تربیه کېږي، د دې د تربیې لپاره دې ته موږ مرکز خالي سیستم ورته وایي، یا په انګلیسي کې اوپن، یا لکه د ګلدان غوندې. په دې خاطر چې انار پر یو کلن، پر دوه کلونو او یو کلونو نودو باندې، د تیر کال په نودې او شش کال هغه نوده چې تولیدېږي، پر هغه باندې میوه، د میوې خاصه تولید دا دی چې پر تیر کلنې نودې په جانبي شکل او پر یو کلن نودې په د نودې په څوک کې میوه تولیدوي. نو په دې خاطر دلته باید د لمر وړانګې داخلې شي. یو اول د یو ونې د تربیې دپاره په لومړنیو درو کلونو کې د هغو دپاره باید چوکاټ تشکیل شي، چې هغه چوکاټ نو بیا باید کم تر کمه پورې درې یا څلور شاخه ولري. انار په دوه سیستمه باندې روزل کېږي، یو یې په یوه تنه دي، بعضې بیا د دوو څخه نیولې عینې تر څلور تر پنځه پورې دي. په کندهار کې چې ما لیدلې په یوه تنه باندې دي. ولې په کندهار کې؟ مثلا په فراه کې، په کندهار کې، په دغه کې، په هغه منطقو کې چې هلته هوا دغه ده چې ژمی سوړ نه دی، هلته په یوه تنه باندې تربیه کېږي. په دې خاطر چې خطر د ژمي د سړې هوا نشته. ولې په خولم کې، مثلا په نورو منطقو کې، هلته بیا په درو تنو، په څلورو تنو؟ په دې خاطر چې دلته وایي د خطر د سړې هوا، د ژمي د سړې هوا دلته وایي، که یوه دانه یخ وله بله خو به یخ ونه وي، دا به راته وساتل شي. نو د یو باغ په جوړولو کې اوله شاخبري د تربیې دپاره مهمه ده، دوهمه فصله، درېیم مثلا انار په درېیم کال کې پر حاصل راځي، پر پنځم کال کې خپل پول پر حاصل باندې راځي، یعنی مکمل پر حاصل باندې راځي. نو د دې دپاره دوامداره شاخبري د انار دپاره به کوي. ولې دې ټکي ته متوجه وسه چې انار ونه داسې خالی نکړي چې مرې اوس وزوي مر سوزیدنه یا سن برن چې ورته وایي د پانارو کې یو د ډیرو غټو غیر میکروبي یا غیر فیزیولوژیکي امراض څخه دی چې د انارو په چاودېدو کې ډیر مهم رول لري.
بله صاحب، ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې په انارو خبرې کوو، څنګه انار پاللی شو، څنګه د انارو د ونو د مرضونو مخه نیولی شو، څه وخت یې اوبه کړو او نورې مربوطې پوښتنې. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی. که تاسو یې درانه اوریدونکو هم پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، له لنډې خبرتیا وروسته را سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیر اعلانوم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
زموږ د واتس اپ او ټلیفون شمیرې دي 00 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ټلیفون 00-4020-12 شپږ څلوېښت 01 بیا وایم 00-4020-12 شپږ څلوېښت 01 او زموږ مېلمانه دي د کرنې متخصصان ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او پوهان غلام رسول سمدی. اوریدونکی نه نیلرو فکر کوم یو اوریدونکی و خو ټلیفون یې ژر قطع شو. خو خیر اوس به بیرته ورشو خپلو درنو مېلمنو ته. ډاکټر فیض مخکې پرون ورځ فکر کوم چې موږ له کندهار یو راپور درلود چې هلته باغدارانو د انارو باغدارانو شکایت درلود چې په دې وروستیو څو کلونو کې پرله پسې د دوی انار ونې هغه وخت چې په ګلانو راشي خراب شي او مرض ورته پیدا شي. دا کوم مرض دی چې هر کال راځي او دوی نه دي توانېدلې چې مخه یې ونیسي؟
لکه څنګه مرض انا په ډېر مرضونه لري، لکه دې څنګه مرض مثلا ګل تي وي چې وي څنګه مرض
وای ګلانې ورېشي توې سي ټوله ګلان
و بلې و ګلان اصل کې د انارو کم خواص مطالعه سي، نه یوازې انار بلکې هر میوه تقریبا ولس رقمه غذایی عناصر ته ضرورت لري، ولس رقمه غذایی عناصر ته ضرورت لري. ولې بدبختانه په کندهار او افغانستان کې یوازې دوه رقمه غذایي عناصر ورکول کېږي چې یو یې فاسفورس دی او دوه نایتروجن دی. هغه پاتې نور 15 عناصر هیچا تر اوسه نه ورکړي دي او نه ورکوي. ولې کله چې د انارو څخه د میوه اخیستل کېږي دا میوه 10 عناصر په خاوره کې بې ځای کوي. ولې چې دغه میوه د دغه 10 عناصر د کمباینیشن یا د جایوالي څخه جوړیږي نو طبعا هغه میوه بیا ځای کوي، د عناصر بیا ځای کوي د خاور څخه. ولې هغه بیا د سپلای په شکل باندې نور کول کېږي نو طبعا د انارو په ونه کې دغه فیزیولوژیکل ډیس آرډرز رامنځته کېږي. په فیزیولوژیکل لحاظ باندې کم هورمونونه یا کم انزایمونه چې دغه فعالیت مسولیت په غاړه باندې لري هغه په نباتاتو کې کلت لري. اغه نباتات په صحیح ډول نشي کولای، انار په صحیح ډول نشي کولای چې د خپل ګلان ونیسي، نو په دا خاطر باندې اغه چې شکیږي اغه رژیږي. بیا خوشبختانه تیر کال موږ په دې وتوانیدلو چې د دې لپاره یو ځانګړی هورمون د یو خارجي ملک څخه راوړو. بیا مراوري هغه ما پروش کالم چې په انار کې څه کالم چې کې ولې په کولاده نتیجه ورکړه یا هغه هورمون د یو الفا نفتالی سیټیکاسید په نامه باندې دیږي. دا یو سیټی پرلیټر باندې کاریږي کچیر دغه انار ګل نیسل د دې ګل استول ته افتا پاتی یا تین ورځې پاتی کې پروا پاشه کله چې پروا پاشه مکمل اول ګل پراباسي او مکمل ګل پنيس بیا اس کله د دې چانس نشته چې هغه یو دانه انارم ورږي ولې موږ څه کوم چې نه کړی ده هغه موږ ته دا په ګوته کوي دا یو فیزیولوژیکل ډیس اورډر دی او دا فیزیولوژیکل ډیس اورډر دی هغه بل خصوص د مایکرو نیوټرینټ لکه زینک اوسپنه منګنیز بوران مولیبډیم او فوسفات د دې د کمښت څخه په خاور کې چې نبات په صحیح اندازه نه ساتلی بل اخره د دې د فیزیولوژیکي ناروغي اساسه او د کم ګلان چې هغه دی رہیږي او دا خپل د کم هورمونونو چې مایا کې دا په طبيعي ډول په نباتات کې جوړیږي ولې مسؤلیت د مایکرو نیوټرینټ لري چې هغه د نباتات کې په پوره ډول باندې تشکیلي.
بله ډېر زیات مننه. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب، سلامونه تا ته میلمنو ته نبی الله زابلی د زابل اوسیدونکی دا وخت لغزنه خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلی صاحب.
مننه کوم سروان صاحب، میلمنو محترمونه می پښتنه همدا ده دا چې زی خپل شاید يم خاصه زابل کې ملدلې دي د کندهار هانه رحمه هم داسې دي ډیرای وخت انار چوي نو یعنی دوی خوا کیږي هغه سی کلس یعنی هغه باغونه سی داسې دړو وادونو ته سره نږدې د موټرو د تګ را تګ غلط څنګه دغه هغه ډیر چټلی جم خرابي جم نو آیا انار خو پریمندل هم نسو د همدی چودلو لامل چې دي چې هغه دوی خوا کیږي دوی هم پر لوی حشرات هم ور سره گزاره کوي نو دا چې زیات مرضی سره مخامخ کیږي نو د دې لامل چې دی آیا تنده ک په درخت وونه کې یا هم سیمه هوا کې فرق سته. مننه
ډیر مننه. سلامت اوسه زابلای صاحب، کور مو ودان وربشو بلبنو ته بل اوریدونکې نه قطه شو وربشو په هان صاحب سمدی تاسو جواب ورکې زابلی صاحب ته پرلار سر کو زابلی
صاحب ته سلامونه او نیکه هلی دا مخکی پښتنه چې تا وکړ زغواړم چې یو لاند نظر ورکم. دا انار درې قسمه ګول لري، یو نر ګول دی، یو سسه ګول دی، او بل مابینځل پینل بینی ګول دی. انار په صورت عموم سره هغه نر ګول چې دی هغه ټول رژی هیڅ نه پاتېږي. بزګر دې په دې اکله باندې تشویش نه کوي چې دا انار ګلان ولې دومره تویږي. هغه ګول چې شزنای چې شزنای ګول دی هغه ګول د دغه د نر ګول په واسطه باندې فصل یل خاص خچ ګردابشانی وکړه نر ګول وزي په خلاصيږي. نر ګول داسې شوی دی شزنای ګول لکه د ګلدان غوندې دی دا بیخې دغه یو نو کې راپورته شوی دی. ولې دا د زړه د استاد سره موافق یم چې د مادني مواد یا د عناصر رول پکې کې مهم دی. ولې دلته مهم دا ده چې کله ناکله بزګر د دې تشويش کوي چې په انارو کې کپانارو کې هغه ګلان چې تولیدېږي کشل چې ساده ګل هم په میوه تبدل شي د انارو لپاره په بیخي نو هغه کفایت کوي. را بسم د زابلی ورور پښتنې ته براسم چې ولې د انار چوي د انارو د چاودېدلو مامخ کې اشاره وکړه که غیر منظم ابیاری مشتی سوکو هغه سی ابیاری چې یو اړ مثلا ووري بات کوي بیا یې اتورځي بات کوي یو اړ د انار ډیر ته دغه وی ډیر دی او کړی بیا د انار ته شي کړی دا ورته ور کوي. د دې سبب د دې کیږي چې انار کوم وخت چې د پخوال مرحله ته رسیدي د انار چوي کله ناکله بیا داسې چې د پخوال په مرحله کې پر انار باندې باران وسی دغه باران چې وسی دا د کوي دا چوي خصوصا هغه انار چې پن پوست دي د چاودېدلو په مقابل ډیر اساس دي نازک پوست دي بیا د غلری داسې ارتجایي خصلت لري د میوه د پوست سره د کیږي نه سره چوي. خو د دې شیانو د کنټرول لپاره موږ باید چې شي باید وکړو د انارو د دې لپاره چې ونه چوي اول طریقه خو یو طریقه دا ده چې یو رقم محلول یا یو عنصر د چې په نامه د بوهران د بوهران کلات پکښی کې دي چې دا د نبات په کافي اندازه موږ د عناصر د مایکرو نیوټرینټ یا کولیج مصرف عناصر د موږ نه دی ورکړي. نو د دې لپاره یو محلول یو محلول په نامه د ګورو سٹار په نامه باندې چې څلور سی سی په یو لیټر کې مخکې تر ګول او ورسره د ګول کدا د پاشي کې یا یو محلول چې هغه ویټو ټاپ ورته وای چې 2 ګرام په یو لیټر کې مخکې او ورسره د ګول کدا د پاشي کې دا د دې لپاره ده دا انارو د چا د دوه مخنیوي کېږي. یعنی بیا ری باید منظمه کړي دغه د بوران عنصر دغه معلول چې دین درته یاد کوي دا باید وکړي. او بل به توجه وسی چې تاسو پوهیږئ چې باران کې یاوه خړه پړه ده په تاسو خو اوس خواغه دی یو هفته مخکې وروره د انټرنیټ د لارې سوای چې بیا باران کېږي مخکې تر دې چې باران کېږي تاسو باید میوه ټوله کاستئ میوه او میوه چې د پخوالي مرحلې ته رسیږي تاسو یوه او دوه هفتې دا مه اوبه کوستئ میوه چې خوږه وي ډېر اوبه کشي د چاودېدو باعث کېږي او په دغه وخت کې چې دغه میوه چې دغه چې تاسو لمر هم تیز دی دا مو وچ هم ساتلی بیا مو غیر منظمه کړی دا نو د وچېدو د باندې کېږي حتی کله ناکله داسې په ماخذو کې ویل شوي دي چې تاسو کولی شئ ګچ ورباندې راخستئ پر انارو باندې دا سپین کاستئ دا وړانګې دغه کوي منقص کوي او د دې د دغه دپاره د چاودېدو څخه د توروالي څخه مخنیوی کوي.
ډیره مننه سلامت اوسئ پوهان صاحب سمدی. ښاغلی احمد فیض د انارو د نیالګي
پر دغه پښتنه باندې
صحیح ده تاسو خپل نظر څرګند
کړئ. د چاودلو پر پښتنه باندې یو نظر ورکړم.
مهرباني مهرباني.
چاودل عمومي په کندهار افغانستان کې ما مخکې اشاره وکړه لکه ورایکان ستنه کړل کیږي دغه ورایکانو صحیح اوریجن او ځای معلوم نه وي ولې بیا هم زه دومره ویلی شم کچیرې هغه ورایکان چې هغه په پوست کې انار وي لکه اوس ښه مثال د هند په مرسته او په نور ځایو کې کم انار چې کرل کیږي پر هغو باندې هر وخت باران کیږي ولې بیا هم هغه انار چاود نه کوي. ځینې ورایټیان شته چې هغه مثلا د امریکا او نورو هیوادو څخه دلته راوړل شوي دي ول دلته په صحیح ډول باندې ترویج شوي نه دي لکه ونډرفل ونډرفل انار که چیرې د افغانستان د انارو د کانان د خپل باغونه په هغه باندې بدل کړي زه د دې اطمینانو کوم چې بیا به د دې هیڅ نوه انار ونه چوي. یو دومه خبره په چاود کې بیا هم راځمه د عناصرو غیر عادلانه یا غیر متوازنه ورکړه ده. ما مخکې اشاره ورته وکړه دوه عنصر یوازې په نباتا په انار کې کاریږي پنځلس نه کاریږي. زه خپله راولسته وایم په داسې یو شخصي تجربه مې کړې ده ما تقریبا د انار چاوده چې مخکې شپېته سلنه وه پنځه سلنه ته راټیټه کړې ده په خاطر د څه شي په خاطر د دې چې ما په هغه کې د پوتاشیم مقدار زیات کړی دی یعنی پوتاشیم مې زیات ورکړې دی ولې په یوازې کې فاسفورس نایتروجن چې دی هغه مې کم کړی دی پنځه سلنه ته چاوده راغلې ده د شپېته سلنه څخه چې پوتاشیم د انارو په کیفیت کې ډېر رول لري ولې که موږ انار تجزیه کړو انار په خپل کیشو کې 15% پوتاشیم لري یعنی انار د نور نباتاتو څخه جلا دغه لري نیوټریشن لري چې فاسفورس سره فاسفورس یې یوازې 4% دی. اما دلته په افغانستان کې تر ټولو سره فاسفورس انار ته ډېر رول کوي حتی تر 1 کیلو پر خلک دی فکر ښکاري. همدارنګه نایتروجن ته کراس نایتروجن یوازې 5% نه دی پاتې نورې نیوټرینټ دی نو که موږ د دغه پر یوازې د فاسفورس یوازې د پوتاشیم مقدار په زیات کو د فاتن د انارو د غچاو د چې ده هغه کمیږي دا چې 4% به کم شي هغه د انار په ویرای کې باندې اړل او یو بل خبر مې اضافه کوله کله چې باغ ته موږ اوبه ورکوو دا نظر په خاوره او نظر په تودوخ پر ډیر اړه لري. مثلا یو بیاکان دی خاوره چاند ده یا ریګنه خاوره ده دوی مجبور دي چې په هر درو ورځ کې اوبه کړي مګر بل بیاکان دی دغه خاوره کلی ده مات دی مات په لاس په دول سره جوړ بنه غواړي بیاکان څنګه کولای شي چې ز خپل باغ ته خو بکم. یو هغه د ماشینری طریقه ده چې پښین ماستر میکران راځي قیمت 200-300 افغانۍ دی د څو ځای په خاوره باندې تقریبا تر لس یا پنځلس سانتي پورې نه باکې قدر 50% رطوبت کښته او مایستر کښته وو دې خپل باغ اوبه کې قدر 50% لوړ ضرورت نشته په عادي طریقه باندې دا چې کولای شي مثلا د 15 سانتي متر په ژوروالي څو ځایونه دی غار کې او بیا د خاوره وګوري کچیر د خاوره لندبل یا سره مشتله خو اوبه ضرورت نه لري کنه سره مشتله باید باغ وبسي موږ هیڅ کله دا نه سوالای چې یا دې لاس ورځ ورسې وبسي یا دې دولس یا دې اته ورځې ځکه یو هفته شدید بادونه راځي په باد کې مشتر کول ځای کیږي د خاورې رطوبت کول ځای کیږي بل هفته بیا باد نه ګرمي نه بیا په ډیر ورځ باندې وب غواړي نو تر ټولو به ستاره طریقه دا ده چې دې مین ولي دا غشي څخه کار واخلي یا یې پراکټیکلی په لاس وګوري او یا د مشتر نشر په وسه باندې وګوري نو که باغ او بغوشت ورده که او که نغوشت زورت نسته.
بله استاد، یو بل پختنه لتاس څخه دی او بولو وس په نړۍ کې د قطرهي سیستم ډیر رواج سوی دی. کندهار د خلکو د عاید یو مهمه منبع انار دی او د کندهار انار ډیر مشهور دی. آیا دا سیستم رواج سوی نه دی، خصوصا وس چې وچکالی ده او به هم کمی پیدا کیږي، نو دا به شاید خلکو ته ارزانه او اسانه طریقې وي که څنګه؟
بلکل د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې نه یوازې د انار دپاره، د ټولو باغونو دپاره باید قطري سیستم عام شي، ځکه هغه تقریبا د 60-70 سلنه اوبه سپموي. یعنې که ته په د خپلو اوبو باندې یو جریب باغ اوبولی شې، که قطري سیستم ته واړې ته 2.5 جریب اوبولی شې. یعنې دا یو فایده ده. موږ خپله د دې تجربه کې په عینو مینه کې تقریبا 400 درس انار دي قطري سیستم ته واړول دي، فوق العاده نتیجه ورکړې ده. مثلا دا غوښ په دامان کې 3.5 زره بوټي انار دي قطري سیستم ته واړول دي، فوق العاده نتیجه ورکړې ده. یعنی هلته د اوبو ورکړې ته محاسبه کیږي. لکه مثلا د انارو درخته د 100 څخه تر 120 لیتره اوبه په 8 ورځو کې دا ځای کوي. د 100 څخه تر 120 لیتره اوبه ځای کوي.
بله،
که محاسبه ورته وسي، نو اوس ته دا ډریپر داسې ورته عیار کړه چې دی مثلا په 2 ورځو کې 40 لیتره اوبه ورکړي، نو هر 3 ورځې وروسته ته کولی شې پر ده اوبه را ایله کړې، هغه د ده ضرورت په 8-9 ورځو کې 140 لیتره ته ورسوي. همداسې نور نباتات چې د اوبو دغه د اوبو مقدار ته حساب کېږي چې دی څومره ترانسپریشن کوي، د پانې له لارې څومره اوبه خارجي، ډېره ساده محاسبه ورته کېږي. د هغه پر اساس ته کولی شې ډریپر ورته عیار کړې. هېڅ نوه ستونزه، هېڅ نوه باغ، هېڅ نوه انار هېڅ ته نه رسېږي. چېر په هغه د اوبو ضرورت ورپوره کړه، که په 3 ورځې ضرورت ورپوره کړې، که په 1 ورځ ورپوره کړې، او که په 5 ورځې ورپوره کړې، د ده ضرورت ورپوره کړه، نور دی د هېڅ سره کار نه لري.
ډېره مننه، سلامت اوسې. پوهن صاحب سمدی، څه وخت انار باید راټول کړو؟ یعنی کله به پوه شو چې انار مو رسېدلی او نورې باید راوښکو؟
ډېر ښه. د انار خو ارم یو ځان لپاره جدا، په افغانستان کې د انارو مختلف ډولونه شته. مثلا دا هغه سروې د لحاظ څخه چې په 2013 کې وزارت زراعت کې او د باغداری یو پروژه په نامه د PHDP 15 ډوله انار افغانستان کې موجود دي، چې دا هغه څخه 15 محلي انواوی دي چې دلته راټول شوی دي، چې زه په خپل په ماغه پروژې کې هلته کار ورسره کوم، چې دا پروژه د 2008 څخه تر دغه کارګرو پرې ترڅو پرې چې دا جمهوریت او امارت راته یې هغه پروژه فعال وي، او 40 ولایتګانې چې دا استاد مخکې نوم یې واخیستی واندرفول، په 2008 کال کې زه کالیفورنیا ته یوسی ډیویس پوهنتون ته د یو دوه درو هفتو د پاره تللی وم. بیا دوم ځلم ولاړم، هلته مې 40 ولایتګانې د انارو چې په هغه کې واندرفول، آریانا، سمبرسکي او مختلف چې د افغانستان د شرایطو سره چې ما کتل چې هغه میوې سایز یې غټ دی، ښه رنګ لري، ښه دانه لري، 40 خارجي ولایتګانې مې انتخاب ده، او د هغه دهګې څخه ما خواهش وکړ چې هغه کلمې مې را انتقال کړي، بیا مې ورکړې جلال آباد کې، په جلال آباد کې چې په کندهار کې، جلال آباد کې، خلم کې، د افغانستان په بعضو ولایتو کې وجود لري. د افغانستان د 15 انارو په هکله باندې دلته کټلاک چاپ شوی دی، استاد به خبر نه دا به دی کولی شي چې دا کټلاک واخلي، چې په هغه رجستر په نامه باندې دی. د 15 ولایتګانو مختلف خصوصیات په دې کې دي. او انار د پخواله د لګا څخه موږ 3 قسم لرو، چې وختي پخیږي، منځمال دي، او ناوخته دي. انار چې په صورت عموم سره زه غواړم چې داسې ډیر ساينټیفیک او علمي باس چې بزګر نه پوهیږي دلته باس ونه کړم، زه غواړم پریکټیکلی داسې یو څه شي ووایم چې دغه څخه هغه څوک چې د زموږ خبرې اوري دا هغه څخه
مهمه
هغه درک کړی شي. بلې، نو دلته خبره داره کوم وخت چې انار ما درته وویل چې مختلف دغه دي ولایتګانې دي، په صورت عموم سره انار داسې وایي، علمي مخزونه وایي انار کوم وخت چې پخیږي، که ته داسې فرشا باندې وټه کوي د اوسپنې ځخ کوي. یو دوم هغه د انار تاج چې دی، اول سر چې انار چې دغه وي چې وومي، دا تاج خوله یې غټه وي، کوم وخت چې پخیږي دا د تاج خوله یې کوچنۍ کیږي. دا سر ټینګ د سره وتړ شي. دا دی دریم خبره دا ده چې هر ورایټي ځان دپاره یو مخصوص رنګ لري. اکثره ورایټیګانې چې مثلا سور رنګ لري سور تیره رنګ پیدا کوي او د هغو د کندي موادو چې مثلا ته وغواړې چې شی دغه وګورې باید ته د هغه انا کندي مواد وګورې چې د هغه کندي مواد څو فیصده دي، مثلا 14% دي، 12% دي، 14% دي، چې د هغو دپاره اته تر 14% پورې د هغو د کندي مواد فرخ وي. مثلا انار موږ خواږه انار لرو، میخوش انار لرو، موږ تروه انار لرو چې د هر یوه د دوی په ارثي خصوصیت باندې اړه لري چې ته کولی شې په هغه باندې پوه شي چې هغه مخصوص رنګ ځان ته. اوس مثلا په فراه کې دغه د فخري انار دي، هغه بیا ځان ته یو ښه سور سور تیره رنګ ځان ته غوره کوي. بل انار سبزک انار دي، هغه بیا شین رنګ خو دا رنګ بیا ډېر روشن وي، د لیرې څخه په دې باندې پوهېږي چې دغه دی چې دا چې دا میوه پخه شوې ده. نو دغه د میوو د پخوالي دغه دی علایم دي. ولې دا باید ووایم چې د انارو میوه داسې یو میوه ده چې پس له چکولو نه پخېږي، باید په ونې کې ښه پخه شوې وي. ولې راشکولو وروسته پورې زموږ خلک په عام شکل باندې دا په ترپلورو لاندې کوي یا بوس ور باندې اچوي، د دې رنګ نور هم ښکلی کېږي. ولې د ده په کیفیت کې کوم خاص تغیر نه راځي؟
بله، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې. استاد فیض، زموږ یو اوریدونکي خیرالله اوریاخیل لیکلی دی، وایي انار مې کرلی دي، ښه ګلان ډېر کوي خو انار کم کوي، ورباندې خالونه پیدا کیږي او بل در چې پوره نه غټیږي، دلیل به څه کېدی شي؟ البته بهتره به و چې د لیکلي وای چې له کوم ځای نه دا پیغام راستولی دی، شاید له تاسو سره مرسته کړې وه په ځواب کې. مهرباني بیا هم څه ورته وایست.
بالکل، و مخکې ما اشاره ورته وکړله چې د ګل د رژېدو لپاره باید مخصوصا ځینې هورمونونه چې هغه استعمال شي. کله چې هغه استعمال شوله ګل انشاءالله 90% هغه نیسي او پاتې شو خالونه. خالونه مختلف عوامل لري، دا بیا کتل کېږي چې څه ډول خالونه دي. آیا دا د یو بیکټریا په واسطه رامنځته شوي دي، د یو حشرې په واسطه رامنځته شوي دي، د فنګس په واسطه رامنځته شوي دي؟ هغه خالونه بیا چې ونه کتل شي ویل یې مشکل دي چې مثلا دا خالونه څه ډول خالون دي او څنګه رامنځته شوي دي. او کله چې انار نه غټیږي دلته بیرته خبره دغه ته درېږي چې کچیرې مثلا ځینې داسې ورایتیانې طبیعي راځي چې د هغوی هغه تجارتي ورایتیانې وي، دغه انار په طبیعي ډول باندې په یوه سایز پاتې کېږي غټیږي نه. اما کچیرې دغه ورایتیانې تل په کندهار یا نور ځایونو کې مروج وي، د هغوی د نغتوالي د پاره یوازنی شرط د نایتروجن کموالی شي. یعنی کچیرې نایتروجن دار کاد دی په مختلفو وختو کې، مثلا د هر 15 ورځو په وقت کې دی ورته ورکې، زه اطمینان لرم چې دا انار به بېرته عدالت را وګرځي او غټ شي.
بله، سلامت اوسې. پوهن صاحب سمدی، تاسو وویل چې څه وخت انار باید وشکول شي، او کچیرته په مخه وخت کې چې تاسو ورته اشاره وکړه، یعنی په خپل وخت انار راټول نکړو، لونه ونشکو، تاوان به څه وي؟
ډېر ښه. کچيري انار په خپل وخت را ونشکول شي، د دې خطر شته چې مثلا اخو د میزان او عقرب میاشته بیا په دغه میاشته کې بیا بارانونه احتمال شته. کدی کباران وسو انار چوي، کدی و باور تا ور کړی انار د چوي، او که مثلا کو وخت چې انار ډیر پوخ هم پریږدي چې ډیر زیات پوخ شي، چې هغه ډیر زیات په خواله وي، هغه هم د دې بایس کېږي چې د انارو په ذخیره کې په ساتلو کې په دې شیانو کې دا ولري منفي اغیزه وکړي. نه، انار باید ډیر باید پوخ هم نسی او ممنوي هغه خپل مناسب حالت د پخواله ته چې ما مخکې وویل چې دغه علایم دي چې تاج باید سره راغونجی سوی وي او ښه ښکلی تیره رنګ یې اخیستی وي، چې هغه رنګ د میوې په ارثي خواصو پورې اړه لري چې دا کم ډول ده، کم ډول میوه ده. هر میوه ځانته مخصوص یو رنګ لري چې ځان دپاره هر قسم د انارو ځانته دا لري. نو د دې دپاره ښه دا ده چې که هره میوه چې وي که ډېرې پرېږدي چې پخه شي، د هغه د انتقال کې ډېر ستونزې پیدا کېږي او امکان لري چې هغه دغه کې چې هغه د میوي د خرابتیا باعث وو.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. فایز، د انارو نیالګي کله په میوادار ونی باندې بدلیږي؟ څو کاله ورته پکار دي؟
په نیالګي کچیر یو کلنې لږ تر لږه دوه کاله وخت نیسي دی باید ګل او میوه دواړه وکړي، او کچیر دوه کلنې یو کال ته اړتیا شته ولې په دې شرط هلته به د خاورې فرټیلیټي یا د خاورې حاصلخیزي په نظر کې نیول شوې وي. که ښه حاصلخیزه خاوره یې چې دا کال اکسیجن روان کال ته کافي اندازه دی تاسو میوه درکولی شي، ولې که تا یې د خاورې حاصلخیزي په نظر کې نه نیولې هغه اوږدېږي تقریبا تر څلور تر پنځو کال پورې رسېږي د دې میوه کې. یعنی هغه خپل په دغه تنظیم منیجمنت او په اداره پورې مربوط دي. که ښه وکولای شي چې په صحیح ډول باندې نیوټریشن ورته پوره وي دی ډېر ژر کولای شي چې واده وکړي، او که چیرې دغه د خاورې شرایط په نظر کې نه نیولې نو بیا په هغه صورت کې یو څه د واده کې دا هغه دندېږي.
بله ډېره مننه پوهن صاحب. سمدي تاسو مخکې وویل چې د کچرته هوا تر منفي څوارلسو زیاته ټیټه شي نو بیا د انار ونه یخ وهي، د دې لپاره باغداران څه کولی شي چې یخ یې ونه وهي؟ ځکه چې اوس خو تاسو ته معلوم ده چې اقلیمي بدلون ډیر دی، ژمی مو ډیر سخت دی کله کله، لکه څنګه چې اوړي مو کله کله ډیر سخت تاوده وي، نو لارې شته او که نشته؟ په ځینو ځایونو کې مالی لیدلی دي چې خلک ترې پلاستیک تر تنې شاوخوا یې راتاووي، دا یې د مخنیوي لاره ده او که نه ده؟
بله انار، ما مخکې وویل چې درې قسمه تودوخه ده چې انار ته ضرر رسوي. یو منفي یوولس درجه چې په پسرلي کې انار یخ وي، کله ناکله ژمی چې منفي څوارلس ته ورسېږي هم انار یخ وي مکمل، یو تعداد یعنی په پسرلي کې اویا اتیا فیصده شاید ووي، ولې هغه منفي کې چې منفي شل کېږي هلته قطعا امکان نه لري چې ته انار ولري. هر کال د انار د بیخ څخه دغه وي یخي وي بیا برته نوي نودې راباسي، بیا نو دا نو چې برته نوي نودې راباسي بیا په دریم کال په دوم کال په دې نشان کوي، او دا چې انار مکمل په حاصل راځي هغه پنځم کال کې پر حاصل راځي چې بزګر بیا د هغه ځکه هغه حاصل چې ټول حاصل ورکوي د انار اره ونه ځان لپاره خاصیت لري. او سړه هوا درنه ده، په همدې خاطر باندې زما خواهش او بزګرو ته دا دی چې سړه هوا درنه ده، ګرم هوا سکه ده، هغه منطقو کې چې لږ خطر د سړې هوا شته دوی کولی شي چې پرتنې باندې دا د شولې بوس یا پلاستیک راتاو کې دا د دوی په ساتلو کې یو څه نه څه کومک کوي. دا هم کومک کوي چې د یوې تنې پر ځای څلور پنځه تنې سره یو ځای په پنځه تنو باندې چې تربیه کې دا ورسره کومک کوي. خو زما خواهش دا دی زراعت په دغه باندې نه کېږي، په داسې باندې نه کېږي چې په خیال او خواب باندې موږ دا کار وکړم چې زه دا کار کوم، نه. د انارو دپاره باید داسې منطقه باید وسي چې ژمی ډېر سوړ ونهسي، یعنی منفي یوولس درجې سانتیګرید ته باید ونه رسېږي، او دوبه باید ښه ګرم وسي، ښه اوږد وسي، د شپې او د ورځې د تودوخې ترمنځ باید فاصله وجود ولري چې دغه انار دغه تفاوت باید وجود ولري چې انار یو ښه رنګ دغه کې. او بل موږ چې کولی شو چې داسې ورېټیګانې د انارو، خو بدبختي دا ده چې په افغانستان کې اساسي او بنیادي څېړنې چې هغه ته بیسیک ریسرچ وایي چې په دې کې باید مسلګري وسي، داسې ورېټیګانې پیدا کړو چې هغه د یخ په مقابل کې باید مقاومې وسي، داسې یو رستم کوته پیدا کړو یا پای رشي چې ورته وایي لکه په منو په نورو میوو کې چې شته چې په دې کې هم پیدا شي بیا د حل لاره شته.
ډیره زیاته مننه. کور ودان د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی، د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.